السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې ولس بجې شوي لې ولسو تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی د امنیت په حق لا د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې اعلامیه خبره شو پاکستان وای په دې هواد ل افغانستان د ټي ټي پی بریدونه ورته د زغملو نه دی او د امریکایي کانګرس مخه ته د اسرایلی وزیر اعظم زد مظاهره شوې دي د خبرونو تفصیل د امنیت پاړه د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې اعلامیه نن خبره شوه چې پکې ویل شوې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په مشرۍ د اپیکس کمیټې په نننۍ غونډه کې ویل شوې چې سرحدي سیمو تاثیر بعد ترهګرو پر ضد عملیاتو کې به پوز مرسته کوي د کمیټې د غونډې وروسته په اعلامیه کې راغلی چې صوبې کې د ترهګرۍ پر ضد روان مهم او په خاصه توګه د بنو پیخي پاړه مهمه فیصله شوې دي په غونډه کې له بنو منتخب صوبایي وزیر پښتون یار خان د جماعت اسلامي صوبائي امیر پروفیسر محمد ابراهيم خان د ان پی باز محمد خان ام پی اي ملک عدنان وزیر د بنو چیمبر اف کامرس نائب صدر ناصر بنگش غډون وکړه په غونډه کې د بنو جرګې غړو هم غډون کړي وو او خپل غوښتنې وړاندې کړې د غونډې په اعلامیه کې ویل شوې پوز سرګنده کړي چې هیڅ ډول پوزي عملیات نه کوي د اپیکس کمیټې د اعلامیه نور تفصیل پر روانه غړي کې اوریدل شي په کورما کې په فرقیزه انخطو کې یو تن مړ او نور ودیش روبل شوې دي چارواکو ځای خلکو نن مشال لري تو ویل چې جګړه پرون په بوشارو کې د مدګي کلی او مالی خېلو د اوسیدونکو ترمنځ پیل شو چې اوس خوار کلی بالش خېلو او خوښه نور سیمه ته هم غزیدلې ده د جګړې ودرولو لپاره د هنګو د مشرانو یو جرګه هم سیمه ته رسیدلې خو تر اوسه په دغه اړه څه پرمختګ نه دی کړی بل خو د کورمې د روغتیا د سانګې مشر ډاکټر حامد علي مشال لري تو ویل چې تر اوسه پتالتا یو مړی او نور ودیش زخمیان ورول شوی دا نه د معلومات چې دان خطا چا پیل کړ خو د ځای خلکو په وینا وجه هلتا د دوو کورنوي ترمن د زمکه د ملکیت په سر لانجه ده لدې وړاندې هم په کورما کې د زمکو د ملکیت شخړې په فرقیزو جګړو او وخت دي چې ډیر زیات ځانی او مالی زیانونه یې اړولې دي د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حمله د زغملو نه دي شاباش شریف پروند کابینه غونډه ته په وینا کې زیاته کړه چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی خو غواړي چې دا ستونزه له سولې زیلارې حل شي خغلی شریف په خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ونده ته په اشاره زیاته کړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په اړیکه کې دي شریف وویل پاکستان په تیر وسوکلو کې د میلیونونو افغانانو قربا وو خو هغه څه چې په بدل کې تر لاسه کړي د په وینا په پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حمله دي د طالبانو حکومت تر اوسه د خاغر شریف د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوده له خو له دې وړاندې په وار وار ویل چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد خلاف استعمالي دوته نه پرېږدي د بلوچستان د یووالي کمیټې ویلي دي چې حکومت د دوی د ولسی غونډې د مخنیوي لپاره بیلابیل هڅې پیل کړې دي په داسې حال کې چې بلوچ یک جهدي کمیټې د بلوچستان د بنیادی حقوقو او بلوچ قامي سوال پاړه د راجی مچی په نامه د جولای 28مه په گوادر کې بلوی جلسه اعلان کړې ده د کمیټې مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ پرون په کوټه کې وی خبري غونډې ته ویل چې حکومت د گوادر د قامي غونډې د ناکامولو هڅې کوي په کراچۍ او کوټه کې د دوی د فعالانو په کورونو د چاپو لړۍ روانه ده نوموړې زیاته کړه
خوزدار کې مشکار کونکي پمپلټ بشل پر دې محل اف سي لومړی زموږ مېرمنی کار کونکي وو ورولې او تقریبا د شلو څخه زیات مېرمنې په ناقانون توګه د اف سي په گرفت کې شوې خو بیا د سخت ولسی اکسل عمل وشته
بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې زنو خزینه حکومتي غړو ویلي چې د بلوچستان په قبایلی ټولنه کې خزو ته ډیر درناوی ورکول کیږي او که بلوچ یک جهتی کمیټي جلسه د گوادر پر ځای په کومبل خار کې وکړي نو حکومت به ورسره مرسته کوي دا خبره د بلوچستان اسمبلی د مرستیال سپیکر میرمن غزاله ګل په مشرۍ د اسمبلی یو شمیر خزینه غړو د مہرنګ بلوچ د خبري غونډې وروسته په کوټه کې یو خبري غونډه کړې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ لاهور های کورت نه همه مای په تړاو دولس مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جسمانی ریمانډ خلاف درخواستونه منظور کړي او تر هغه زد عدالت د ریمانډ منظورولو فیصله یې لغوه کړې ده. د لاهور های کورت په جسټس طارق سلیم او جسټس انوار الحق مشتمل دوه کسیزه بینچ نن عمران خان د جسمانی ریمانډ ضد درخواستونه واورېدل چې پکې د پنجاب پروسیکیوټر جنرال خپل دلایل وړاندې کړل. له دې وروسته یاد عدالت فیصله واوروله چې پکې یې په دولس مقدمو کې د عمران خان جسمانی ریمانډ معطل کړ او په ویډیو لینک د هغه د حاضرۍ نوټیفیکیشن یې هم لغوه کړ. یاد دی وی چې له دې وړاندې د جولای په 15مه لاهور کې د تراګرۍ ضد عدالت د نهمې مې په تړاو دولس مقدمو کې د عمران خان د لسو ورځو جسمانی ریمانډ منظور کړی و. د تراګرۍ ضد عدالت جج خالد ارشد دغه فیصله د پولیسو لخوا د عمران خان د دیرشو ورځو جسمانی ریمانډ درخواست باندې اورولې وه. او بل خبر دا چې په واشنگتن کې پرون زرګونو کسانو د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د کانګرس مشترکه غونډې ته وینا پر مهال د امریکای پارلیمان مخې ته مظاهره وکړه. دوی په غزه کې د اسرائیل جګړه او نتنیاهو وغانده. بلخوا په خپل وینا کې اسرائیلی وزیر اعظم د امریکا د ملاتړ مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تیار دی چې د بشپړې بریا ترلاسه کولو پورې به د حماس جګړې ته دوام ورکړي. امریکای او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. د امنیت په حق له خبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې د اعلامیې په اړه تفصیل درکو. په کورم کې د ځمکې د ملکیت په سر لانجه په فرقیزه جګړه بدله شوه. په سیمه کې فعالان د جګړې ودرولو غوښتنه کوي.
دا بھرپور مطالبہ رہے سے سورا زد پوسیبل بھی مصر دا جان بانشی ادروائز مو بے زبانون مرچو تنس تو بلکی دا ٹول اکبر بے زبانون بے روزو بے بداتا روڈ بدلاؤ بے بداتا روڈ بکینو.
د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن بغیر له سفری اسنادو د خلکو د تګ راتګ اجازه ورکړي خو خلک وای د غنې لوجې ډیر زندګی
ورور سر ته پرته به جره غلیمه تقریبا په سوو کسان ولایر دي ځنه پرې لکه بیا په غنټو غنټو باندې بیا پنځه نفر یې لکه.
د خیبر پښتونخوا حکومت د یو لسم او دولسم جماعت لپاره نوې طالبې نصاب اعلان کړی. استادان په دې اړه سوای
نو زه خپل حیران یم چې څنګه به دا ممکن ای چې ستمبر نه سیشن سٹارٹ کیږي د فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر او دوی به نوې بکس پرووائډ کی. آلریډی موږ ته بکس په چټیانو کې موږ ته راکړي دي.
د کراچۍ بندر کارکونکو له تیرې ویونۍ راهیسې احتجاج پیل کړی. په سوات کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون د چیلنجونو مخنیوي لپاره تنظیم جوړ کړی. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل د امنیت په حق له د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې لخوا اعلامیه جاری شوې ده. په دې موضوع دا وخت د پیښور نه زمونږ خبريال غلام غوس موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. غلام غوس تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو دغه اعلامیه ک مهم ټکی را سره شریک کړئ.
جی بالکل منور شاہ صاحب د اپیکس کمیټې د اعلانې مهم تکی دا دی چې د بندو د پیسې کم دی نو با صوبایي حکومت د عدالت ته د عدالتي پاتنو کولو خاص کوي. البته د صوبایي حکومت چې کومې پلټنې دي هم په خپل ځای روانې وي. یو خبره پکې مهمه دا ده بل دا ده چې د ترګرو خلاف بلا تفصیل چې کومه دغه کاروایي ده لکه د بندو د امن جرګې چې کوم شپارس غوښتنې وي نو دا غوښتنه د هغې د مهم تکی او هغې د ګوډ طالبانو د دې طالبان تک استعمال کرے خو پدې کې هغه لږه نشته د خو د بده خو به هم د بیزا تفقیر تفلیس کاروایي احکامات پولیسو ته وزیر اعلی جاری کړی دي. پدې کې چهار قسم لږه وی وسله شو کړی چې بغیر سرکاري کسي وسله لري یا پرستا هغه دغه لري کنه خپل څه دفتر لري یا پرستا څه عدل لري یا چیکین کوي نو دا به منلو ول نه دا خبره شي. بل لاره چې د اپریشن از نه استفسار مغه وضاحت کې بیا شوی څنګه چې مخکې ای اس پی آر کرے ہو یا حکومت کرے چې دا به ډول عملیات نه د قسم چې په خواړه د شي یا پېښنې کرے نو دا دریش وړي یا څلورم چې کوم دی نو کوم مشکوک علاقو کې یا په مدارس کې په ځت عملیات کیږي نو هغه به سټیډي کوي. البته بیا په بل نقطه کې دا لیکل شوی دی چې پاجي نه ملاتې دي لکه چې کوم سرحدي علاقې د افغانستان سره ګډېری علاقې نو په هغه کې د فوج او د استخباراتي ادارو د غوښتنې ضرورت وي نو آلته کسا دتی عملیات کیږي مطابق کې په شریکه باندې با پولیس او هغه دغه عملیات کوي. بیا په شپږم مهمه نقطه چې کوم ونه د تجارتي لارو په باره کې واغ شپاره چې مهمه کومې غوښتنې دي، دا تقریبا هماغه غوښتنې دي چې زیاتې هغه منلې شوې دي، چې د تورخم پرلاچي انګور اړې غلام خان باجول او مومند روایتي لارو تجارت په چې کوم نه دا به وده وشي. د دې پوره تفصیلات نه دي ورکړي، ځکه چې قبایل زیات تر په پاسپورټ او تذکره باندې دستګ راتګ او د نورو اسانیانو غوښتنې کوي. ډېر تفصیلات یې نه دي ورکړي، خو دغه د ودې ورکولو تجارت ته خبره چې کوم دغه منلې شوې ده.
او سمه ده،
په دغه کې چې کوم بله نقطه ده، هغه د ولس او د پوست ترمنځ چې کوم دی، یا د امنیتي ادارو ترمنځ د غلط فهمیانو لرې کولو، دا نقطه ډېره مهمه ده. په دې باندې اتله ورځ په صوبایي اسمبلی کې بحث شوی، سپیکر امیر نو په هغه کې دا خبره شوې ده چې کوم ډیویژنل کمشنران دي، یعنې چې کومې ډیویژنې دي کنه، د جنوبي ضلع دوه ډیویژن دی، د قبایلي د ملکن ضلع ډیویژن دی، د غشن د هزاري یانو نو په ډیویژنل سره به کمیټیانې جوړې شي. په هغه کمیټیانو کې به د پوز استخباراتو او د پولیس او لکه ځایي سیاستوال او مشران به پکې وي. نو هغه خبره چې کوم نن دا به
عملي
شي، بیا دا چې څه ولسي
پاسونو سمه ده. ډېرې نقطې دي او تاسو مهم موږ سره شریکې کړې، خو په آخر کې کراته دا وایي چې په دغه کې کوم دغه د بنو د کمیټې د پرلط مشرانو مو دغه سره تاسو خبرې شوې، مطمئن ښکارېدل کنه؟
بالکل جی، دا هغه سره د دغه نه پس اوس ما خبرې نه دي شوې، اوس د اطلاعات وزارت لخوا یو خبري کانفرنس هم را بلل شوې کېدی شي په هغه کې دغه وي. خو مخکې چې سره ما خبرې کړې وې، لکه عوامي نېشنل ګارد نېشنل ګون باز محمد پدې چې دغه شرکت کوي، دغه شان د جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم دی، پختل د پی ټی آی صوبایي وزیر هم دی، پښتونیار خان چې دغه بنو سره تعلق دی، دغه شان عدنان وزیر دی، د جمعیت علما اسلام کې د صوبایي سمندر دغه لري د اختلاف غړی دی، هغه پکې او دغه شان لاغو د بنو د چیمبرز د تاجرانو مشرم پکې هم وو. نو ما د وختي به دغه سره باز محمد د عوامي نېشنل ګون دغه سره خبرې کولې، نو اول چې زیات تر زموږ غوښتنې منلې شوې، خو د تردې د ما د دې مشرانو چې کوم نه رسمي دریض لا مخې ته نه دی راغلی چې آیا دوی په دې نکاتو باندې مطمئن دي او کنه، او دوی به بنو ته ویزه کال ته پرله کم ناست نه هغې به اوس مستقبل نو ځینې پوښتنې دي چې دي چې هغه په دې ټیم کې په پوره توګه باندې نه شم ځوابولی.
مننه د پیښور نه زمونږ خبریال غلام غوس وو، او چې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د امنیت په اړه د اپیکس کمیټې په اعلامیه باندې تفصیل درکو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په کورمکه د ځمکې د ملکیت په سر لانجه په فرقیزه شخړه او وختي او تر اوسه پورې په نخټو کې یو کس وجل شوی و، دیش نور رو بل چارواکي وزای خلک وای چې جګړه پروند د باشورو په دوو کلو کې پیل شو، چې ورستا نور سیمه ته هم غزیدلې ده. په سیمه کې د جګړې ودرولو لپاره له هنګو څخه د مشرانو یو جرګه هم سیمه ته رسیدلې ده، خو لا سپر مختګ مخې ته نه دی راغلی. بل خو په سیمه کې فعالانو غوښتنه کړې چې د جګړې د ودرولو لپاره حکومت عملی اقدامات وکړي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له سیمه زمون خبريال طارق ورغزی راکوي.
د کورمې ځای خلکو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې شروع شوې جګړه دې زړه ته زړه وترول شي. په پاړه چنار کې د پاک یوت موومېنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ یو مشر علي پراچا د زیارت پورس د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي، دا جګړه د ځمکې ذاتي شخړې په سر شروع شوې، خو بدبختانه فرقایي زبڼه خپل کړې ده. پراچا زیاتوي دوی د خدشات لري چې که په وخت جنگونه درېدلو نو ټوله منطقه به تر خپل اثر لاندې راولي.
دا برپور مطالبه را چې سره زړه پوسیبل وي مصلی د جام باندې اذروایز مو به ځوانون مرچو تنهسته وبلکې دا ټول اکبر کې ځوانون به راوځو به بداتا روډ بدلو به بداتا روډ کې نو ور پر به مونږ پاتې کوو پر مت د پاکستان های افیشل سره مصره پرای منیسټر ارمی چیف صاحب هغه څه پر دا ته ته حاضر نه شه به ور پر مونږ پاتې کوو.
د جولای په 14مه په بشرو کې د مدګی کلی او مالی خیلو ترمن د ځمکې په سر شروع شوی جګړه دا وخت بالش خیل خور کلی او یوش میر نور سیمه غزیدلې. که څه هم د زیارت له سهاره د جګړې په شدت کې کمی راغلی خو لا هم دا نه ده ودرېدلې. په جګړه کې د صحت محکمې تر مخه تر اوسه دواړو خواو یو تن مړ او و دېرش نور زخمیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي او دینی عالم مفتي نور بادشاه وایي د سیمې په مختلفو ځایونو کې د ځمکې شخړې شته خو دومره حالات ترې نه دي خراب. خو شیعه سنی ترمنځ پر موجود مسلو همیش جنګونه شروع کیږي چې مقصد یې نامنی جوړول دي.
سادی شمیلات او جګړې دي، درنې شمیلات او جګړې دي، تیندو د قوم جګړې دي، او دا یو بل سره عدالتي او دا یو بل سره د یو بل لوس چوالو جګړو کولو ټول دي. خو یو بل په کلی کورونو باندې خطل نه دي شوی. نو دا شیا او سونی جګړه څه کله ازمکی روشي دا ویل یو بل کلی باندې خيږي. دا خبره په غور سو اوریدل شي چې د دې تدارک وشي چې د فتنې دروازه د څوک کولووي.
بلخوا په دغړه د ضلع تنظیمي او پولیسو رسمي د ازمختانه درغله. البته د کامی اسمبلی غړي انجینیر حمید حسین توري مشال لوډیو ته د زیارت په ماسپخین ویلي د جنگ کلاریدلو لپاره له هنګو د مشرانو یو جرګه ورغلی. توري زیاتوي که څه هم د چهارشنبه پورې د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکې خړې حل راوستل شوی وو خو جنگ ور باندې بیا هم شروع کړل شو. د کامی اسمبلی غړي دا هم ویلي دوی هسي روانې کړي چې زرته زره د سیمې امنیت بیرته بحال کړي.
نو رجا صاحب سره مو ڈسکشن وہ شو نما دا اور تو عمران خان سر دا کسا ہو کا وہ سر ڈسکس کا سگا وزیر اللہ تو وہی سگا خپل کورمی ایڈمنسٹریشن ادا تا پوس وہ کس تو سوچ سکا ویلتا تو سو دا امن روستل ہو دا پارا سکڑی دی. نو ایکشن والی نا خل ہوئی نو ان شاء اللہ اگوی بال تا کسا ہو شی او خپل طرف نہ زہم را بیتے کہوں اور ایڈمنسٹریشن سر ہم سے تو سو څه طریقے سره وی خو څه امن راولوي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خواو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیا سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوه چې پکې د ځمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه خو تر اوسه داسې نه دي شوي. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو ځل بیا پېښور ته د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې نن خپل اعلامیه خبره کړې ده. په خاص توګه باندې د بنو په امنیت باندې دغه کمیټې جوړه وه او هغه کې خبرې شوې دي. ورزو په پېښور کې د خپل خبريال غلام غوث سره خبرې کوو. غلام غوث، بیا یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. زمونږ غک صفا درزینو دغه اپیکس کمیټې د اعلامیه مهم ټکي راسه شریک کړي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ په شناختی کارډ او افغان تذکره د خلکو د تګ راتګ په اړه د احتجاجانو غوښتنه منلې او لار اخلاصه کړې ده. خو خلک وایي په تګ راتګ کې اوس هم ستونزې لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دغه ستونزې هواری کړي. په چمن کې خواوشا لس میاشتو راهیسې پر لټ روانو چې پکې غوښتنه کېدله چې د پاکستان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کولو شرط ختم کړي. په دې حق تفصیل له چمن زمون خبريال سماد شبنم راکوي.
د جولای له درشتمه پر ډورن کرشه د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې ایوازي د چمن او سپین بولدک ته خلکو تاګوراتک پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې پیل سوی. په دې اړه د چمن یو وسیدونکو انس خان د جولای پر څلورشتمه مشالېډو ته وویل
شناخت کارت فلاړم شناخت کارت رالم منډی له فلاړم برته رالم نو هیڅ ما ستنه غنه د کډیسته پر چش فلاړ پر چش را.
د چمن وسیدونکو برات خان د جولای پر څلورشتمه مشالې ډټول چې لساره دروازې ته انتظار کړي چې افغانستان ته پر پاکستاني شناخت کارت واوړي خلاوار نه دی ورته رسیدلی. اغه حکومت ورته په تاګور ته کې د سنتیا ورکولو غشتنه کوي.
زالت سیمت خوانداري کوم وروره سار ته پرته به جره غلیم پرته به جره غلین تقریبا په سو کسان ولر دي پنځه نفر یې لکه بیا په غنټو غنټو باندې بیا پنځه نفر یې لکه بیا دروازه تقریبا د تو به جز د یو تقریبا یو بجه به یا دولس بجه به
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی و چې پر ضد سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې په چمن کې پرلت پیل کړی و چې د روان کال د جولای پر 8مه ختم کړل سو. پلتوالو له حکومته د چمن او سپین بول دکترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شنت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوله. د چمن د پلت مشر غوث الله د جولای پر 23مه مشال رتول چې د خلکو د تګ راتګ او د پنډیانو د کاروبار په اړه د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي چې په نږدې ورځو کې به ټول ستونزې هوارې کړل سي.
دا بارډر د تګ راتګ د اوس درې مسه چې کوم یا څلورم سه زموږ فیصله د عسکري قیادت سره سوي دا د اوس تګ راتګ جاری دی. شاید تیبوم کلیلی یا ستیبوم کتلی چې شناخته کارت والا روان دی دا خو د بولدک تسکری والا را روان دی. زه پاته چې زموږ لغړی چانس فیصله سوي ده خالي موږ ودی ته انتظار یو چې موږ یو ترتیب وي چې موږ ته جوړ کو زموږ د اسانو چې کوم د لغړیانو د اسانو ریړی دی دا غو فیصله غو وکیل موږ سره سوي ده زموږ سره دا ما ایدی سوي دي دا ما ایدی به زموږ سره عمل کیږي کچيري ما ایدی نسوي عملي عسکري قیادت موږ ته دوکه راکل موږ وسوم و پرلته تیار بیا مو پرلته تیار یو هر کله به موږ پرلته کوو.
د چمن او سپین بول دکترمن سره د دروازې د خلاصېدو په اړه د بلوچستان حکومت رسمي بیان نه دی جاری کړی. د پاکستان د پوزوین میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 28مه یو خبری غونډه مال وویل چې پاکستان باید افغانستان سره پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورنکړي. هغه وویل چې د دوی وادونو ترمنځ بغیر له پاسپورت او ویزې د سفر اجازه نه وي. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
هلته په بلوچستان کې د لادرکه بلوچانو موندلو لپاره تنظیم بلوچ یک جهتی کمیټې د جولای په 28مه په گوادر کې جلسه اعلان کړې ده. سازمان ویلي دی چې د احتجاجي مظاهرې مقصد د ورکو بلوچانو موندلو او بشري حقوقو ترلاسه کول دي. د سازمان مشر مهرنګ بلوچ ویلي دی حکومت د جلسې ناکامولو لپاره هڅه کوي خو حکومتي چارواکي وایي سازمان ته پکار ده چې د گوادر خار پر ځای په بل سیمه کې احتجاج وکړي او ورسره به حکومت هم مرسته کړوي. تفصیل د ایوب ترین رپورت کې اورو.
د بلوس اگزیکټیو کمیټي لخوا ویل شوی دی چې د جولای په 28مه نیټه د بلوچستان په سایل شار گوادر کې رابلل شوی غونډ پر لار کې د حکومت لخوا د خندو اچولو لړۍ پیل شوې ده. د خبره د بلوس اگزیکټیو کمیټي مشري میرمن ډاکټر مارنګ بلوس د جولای په 28مه نیټه په کوټ کې وایي په خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت کړی ده او ویلي دی چې حکومت د گوادر قومي اجتماع د ناکام کولو هڅې پیل کړې دي. خوشدار کس مشکار کوں کی پمپلٹ بیشل پر دے محال ایف سی لمڑائز مجمیر منی کار کوں کی ووے رولے او بے اونے والے تقریباً دشل سخزیات میر منی پا ناکانون توگا دا ایف سی پا گرفت کی شوے خوبیا دا سخت اولسی اکسولا ملوست ہے جی خوش کرے میرمن مارنگ زیاده کړه چې ورسته د بلوس اگزیکټیو کمیټي د وی میرمن غړي میړه نیولې دي او دا ډول د ډېری کارکونکو څخه موبایلونه هم اخیستي دي. بل پلوته د بلوچستان اسمبلی حکومتي غړو ویل دي چې بلوچستان په قبایلی ټولنه کې وشوتو ته زیات احترام ورکول کیږي. په کار دي چې بلوس اگزیکټیو کمیټي د گوادر پر ځای بل شار ته یا د جلسه انتقال کړي نو حکومت به پوره کومه کورسره وکړي ځکه چې په کوم وخت کې د راجی موچی په نامه دا جلسه را بلل شوې ده. هم په هغه ورځو کې په گوادر کې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې ځینې مهمې غونډې او دستوري کېدونکې دي.
دا خبره د افغانستان اسمبلی مرستیال سپیکر میرمن غزاله ګولا په مشرتابه کې ډاکټر فرا عظیم شاه، ربابا بولیدی، مینا بلوچ او ځینو نورو میرمنو د مارنګ بلوچ د خبري کانفرنس وروسته په کوټه کې وایي خبري غونډه ته کړې ده او ویلي دي چې د بلوچ ایگزیکټیو کمیټي تر سوري لاندې په ګوادر کې د راجی موچی په نامه چې کوم غونډه کېدونکې ده دغه به پر ټول بلوچستان بدې اغېزې پرېوځي. په دې اړه به غوږ شو د پیپلز ګوند د اسمبلی و غړي میرمن مینا بلوچ ته. دا غیز دا سلویده لسی چه کم شام پا گوادر که کیدون که دی اغا با دا دی غندی سخا اغیز من سی او موش دا دی غندی و تنظیم کون که تا پیغامور کول غارو چه تاس کول اسی چه دا بلوستان پا بلکو مزیلا کی غنده راو غاری او آلتا و مرستیال کمیشنر تا درخواست ور کری نو موش با نه حواستا سلپارا طولی اسانتیاوی برابری کرو بلکی تحفظ با هم در کرو. پر دې مهال د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ویاندی فرا عظیم شاه زیاته کړه چې کله هم بلوچستان د ترقۍ په لور روان سوی دی نو بیا د دې په خبره په لارې کې دغه ډول خنډونه رامنځته سوي دي. د نوموړي په خبره کې ډاکټر مارنګ بلوچ د بلوچستان حقوق غواړي نو موږ هم د بلوچستان خبره کوو، په کار دی چې په ګډه سره د صوبې د امنیت او پرمختیا لپاره کار وکړو.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا،
تاندې هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان پر رسنیو کې د 1300 ورځو راهیسې دا موضوع ډیره توده و چې د وفاقي حکومت په غونډه کې بعد حکومت خلاف ګوند تحریک انصاف باندې د بندیز لګولو فیصله کیږي، خو پرون د وفاقي حکومت د وفاقي کابینه غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې ده او په دې موضوع په کې هیڅ بحث نه دی شوی. دا چې ولی په دې اړه د اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک تفصیل راکوي.
د پاکستان د وفاقي کابینه غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په 23 جولای وشوه. په غونډه کې د یو سل شپږشت ملکونو خلکو ته بغیر د فیس نه د آنلاین ویزې ورکولو پریکړه وشوه، خو د کابینه په غونډه کې په هغه موضوع خبرې ونه شوې چې د 1300 ورځې په پاکستاني رسنیو کې توده وه. ډیرو مشرانو، ژورنالیستانو او تزینګرانو ویل چې د کابینه په غونډه کې به د حکومت په مخالف ګوند تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کیږي او د ګوند بنسټګر عمران خان، پخوانی صدر عارف الوی او د کمی اسمبلی پخوانی ډیپټی سپیکر قاسم سوری خلاف به د آئین د شپږمې مادې لاندې د غدرۍ مقدمه جوړیږي. د کابینه د غونډې نه پس دغه ژورنالیستانو او تزینګرانو وویل چې حکومت د ځینو غربي هیوادونو تر فشار لاندې خپله پریکړه وځنډوله، خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تزینګر امیر وسیم مشال رادیو ته وویل چې د کابینه په ایجنډا کې له سره دغه موضوع شامل نه و. تجنګرانو هڅه د سرچینو په نوم غلط او ناسم معلومات خپرول. هغه وویل چې په یو سیاسي ګوند بندیز لګول دومره ساده او اسان عمل هم نه دی، تر دې پره پوره دوسیه تیاریږي او بیا د عدالت او الیکشن کمیشن نه د هغې منظوري اخیستل کیږي.
هماره میډیا جو ہے وہ ہر چیز کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہائپ کریئیٹ کر دیتا ہے.
دلته په هر موقع رسنۍ هڅه یو شور جوړ کړی. د دې پریکړې مخالفت ته حکومت اتحادي ګوندونو ایم کیو ایم او پیپل پارټي هم کړی دی. تر څو پر چټول ګوندونو د حکومت سره همغږي نشي د پریکړې نشي کېدی. دا هڅه تحریک انصاف ته فشار لاندې راولي او سیاسي بیانونه ورکوي. حکومت په دې کار کې دومره سنجیده هم نه دی. ما ته په خپل د مسلم لیگ نون ځنې مشرانو هم ویلي دي چې دوی په سیاسي ګوند د بندیز لګولو په حق کې نه دي. د اطلاعات وزیر خبرې کوي خو په عملي توګه هیڅ هم لا نه دي شوی.
کوئی موو ابھی تک نظر نہیں آئی ہے.
د اطلاعات وزیر عطاءالله تارر د کابینې د غونډې نه وړاندې خبریالانو ته ویلي چې حکومت په اصولي توګه په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او په دې لړ کې د اتحادي ګوندونو سره هم مشوره کړې ده، خو د پیپل پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، متحده قوم موومېنټ او نورو ګوندونو مشرانو دا یو غیر جمهوري پریکړه وبلله. په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تزینګار مبارک علي مشال رادیو ته وویل چې صرف په ملک کې دننه نه بلکې په بهر نړۍ کې هم د حکومت اعلان د توند غبرګون سره مخ شو.
ګورو چې کله نشي د سپریم کورټ دا فیصله راغلي د مخصوص نشستونو پاکستان تحریک انصاف ته ورکول نه داغه ورسته د مرکزی حکومت نه یو دوه خطا شوی او دا چې کومه د بندیز لګولو فیصله وا په پی ٹی آی باندې دا هم په وجلت کې شو او بالکل په دې باندې سوچ نه شوی، په دې باندې اتحادی ګوندونه هغه په اعتماد کې نه وخصتې شوی. دا چې کومه 13 ورځې کابینه ونده او په هغه کې لکه دا ایجنډا آیټم ور لکه روسته چې کومه په بشپړه توګه باندې د دې خبرې اعلان شو چې په دې باندې فلحال لا فیصله نه شوی، نو زما په نسبت باندې فلحال نه چې روان وختونه کې هم په دې باندې ډیره زیاته او ګرانه فیصله ده.
په پاکستان کې په تیرو وختونو کې په کمونست پارټۍ، عوامي لیگ، نیشنل عوامي پارټۍ او نورو ګوندونو هم بندیز لګېدلی دی، خو د دې ګوندونو د مشرانو سیاسي کردار یې ختم کړی نه دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ.
د امنیت په حق له خبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې اعلامیه خبره شوې ده چې وايي د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ نن د اپیکس کمیټې په غونډه کې ویل شوې چې سرحدي سیمو ته سیرمه د اترهګرو پر ضد عملیاتو کې به پوز مرسته کوي. د کمیټې د غونډې وروسته په اعلامیه کې راغلي چې په صوبا کې د اترهګرۍ پر ضد روان مهم او په خاصه توګه د بنو پیښې په اړه مهمې فیصلې شوې دي. د غونډې په اعلامیه کې دا هم ویل شوې پوز سرګنده کړې چې هیڅ ډول پوځي عملیات نه کوي. په کورمه کې فرقیزه انخطو کې یو تن مړ او نور ودیر روبل شوی. چارواکو ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې جګړه پرون په بوشارو کې د مدګۍ کلي او مالی خیلو اوسیدونکو ترمنځ پیل شوه چې اوس خوار کلي، بالش خیلو او خواوشا نور سیمو ته هم غځېدلې. د جګړې د ودرولو لپاره هڅې روانې دي خو لا هم پکې پرمختګ نه دی شوی. دا هم نه ده معلومه چې دا انخطه چا پیل کړه، خو د ځای خلکو په وینا وجه یې هلته د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر لانجه ده. د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حمله د زغملو نه دي. شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی، خو غواړي چې دا ستونزه له سولې زلارې حل کړل شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او لاهور های کورټ د 9 مئی په تړاو 12 مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جسمانی ریمانډ خلاف درخواستونه منظور کړي او د تراګرې ضد عدالت د ریمانډ منظورولو فیصله یې لغوه کړې ده. یاد دی وی چې له دې وړاندې د جولای په 15 لاهور کې د تراګرې ضد عدالت د 9 مئی په تړاو 12 مقدمو کې د عمران خان د 10 ورځو جسمانی ریمانډ منظور کړی و. د دې سات د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو د رپورټونو لړۍ ته. د کراچۍ بندر کارکونکو لتیرې وی ونې رایسې د کراچۍ پورت ټراست د دفتر مخ ته احتجاج پیل کړی دی. دوی ویره لري چې حکومت به یې له نوکریو لري کړي. په دې کې داسې کسان هم شته چې خواوشا شلو کلون رایسې په دې بندر کې کار کوي. خو د کراچۍ پورت ټراست ویان شارق احمد بیا پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پورت اینڈ شپینګ لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې د مزدورانو له اتحادیې سره خبرې پیل کړې دي او دا ستونزه به زر هوار شي. په دې حق له کراچۍ د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان تفصیل کوي.
د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکا خو د تیر یوی اونۍ راهسي د کراچۍ پورت ټرست دفتر مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. احتجاج کوونکي وایي چې حکومت دوی شاوخوا 3000 مزدوران له دندو وباسي.
مزدور مزدور
د مزدورانو د اتحادی مشر داوود مومند د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وفاقي حکومت د پورت اینڈ شپینګ وزارت د جولای په 6مه د کراچي ډاګ لیبر پورت د ختمولو لپاره یو خط استولې دي.
2700 بشمول سٹاف 2800 خلک دا غي زیر کفالت تقریبا 28000 23000 خلک دي. 28000 کې کم د دای زیر کفالت خلک دي. حکومت تقریبا د کراچي بندرګا 86% اوټسورس کړی دا پرایویټ کمپنو لیور کړی دا چې پیټي خو دې فارغ شوه دې الریډي ډاک ورکر خلاف یو لیټر ایشو کړی دې چې کراچي ډاک لیبر بورډ کو تحلیل کیږي جاي.
د کراچۍ پورت ټرست کے پی ٹی ویان شارق احمد بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د قومي اسمبلی د پورت اینڈ شپینګ قائمه کمیټې د مزدورانو اتحادی مشرانو سره په دې اړه خبري روانې دي او ډیر زر به داستونزه هوار کړی شي. نوموړي په وینا چې داستونزه ذکر راپورته شوی چې د کراچۍ بندر ځنی برخې بهرنو کمپنیانو ته سپارل شوی دي او یادی کمپنۍ د ځایی مزدورانو په ځای په تکنیکی مشینانو کار کوي. په احتجاجي پر لتناس عظیم خان بیا مشال ریډیو ته وایي چې د شپږ دېرش کالو هسی د کراچی په بندر مزدوری کړي خو اس ناسا په د نوکری نه وستل کیږي
نن د حکومتران په موږ راغلي ظالمانان چاغه کله موږ یو نوټس راکې کله بل لا کوي او زمنګا نور اساس رنشته واحد د نوکری را هم بسې زه ما بسې شاته تقریبا ول سات تلستانه د خوراک ول دي نو سره کمای ول سو نشته خو زه دي نوکری اسره د ناسم چې سنه سمې لاو شي چار پانچ تاریخ مند لاګه د وړو سکول پیس نه کور خرچي د دکانداري د بجلی بل نه نو ما خو دې حالت راغل نو موږ سره دغه ناراضي
په احتجاجي پرلت کې موجود طارق خان بیا وای د دوی نن اقتصادي وجنه کیږي ظلم ورسره کیږي او خپل او ماشومان جون لپاره دوی په احتجاج ناشتي
نن زمو 25 سال سرویس کې دا پهل ازل دي سي او حالات رااله چې هغه مونږ د خپل ادارې نه رالو د کیپټي ډاپس مخه تکې نه چې زمونږ نن ماشي قتل عام کیږي د مزدورانو زمونږ نه زمونږه روټي غسل کیږي زمونږ د بچو مستقبل غسل کیږي زمونږ سره ناروا ناجایز سلوک کیږي زمونږه حکومت پاکستان ته کم چې الاو کم دی هغه ته زمونږه گزارش ده چې په عین پاکستان کې چې کم یو اعلی افسر نواله تر یو عام شهري مانم هغه اېد کیږي د هغه عین مطابق مونږ ته زمونږه حقوق مونږ ته راکړل شي او چې مونږ په د کراچي کوټس باندې خپل مزدوري کوو
د کراچي بندر د خوریکه خو په احتجاج کې ناس انور علي خان بیا مشال لیډیو ته ویلي په خو د کراچي بندر مزدوري ډیره سخته و نو ځکه یوازې پښتنو کوله او په دې مزدورانو کې 80% پښتانه وو نو موړي په وینا چې حکومت د کراچي بندر زیاتره برخې په بهرنو هیوادونو او کمپنو خرڅې کړې دي نو ځکه د ځای مزدورانو مزدوري روز تر بلې کمیږي او یا ختميږي
دا تقریبا 80% پښتانه دي او په دې پورت باندې اکثریت د پښتنو دا سخت کار او د دې وجه نه پښتنو دا سخت کار کولو نن مشينري راغه اوس هغه وایي د کلم په یو کښ باندې وایي تاسو ټول کور ته ځي زموږ ډېر مزدوران درې کال اوسو چې هغه ریټایر شوی دي دا غوی له واجبات نو ورکې د فند هغه ورته روکو کړی دي او دغه مطالبه نیولې ده چې دغه اداره په ملک باندې بوج دی
بلخوا د قومي سملای سټینډینګ کمیټې میریټایم افیرز یا سمندري امور غونډه د جولای په 24 د کمیټې مشر او قومي سملای ممبر عبدالقادر بلوس په مشرۍ کې شوې چې په کې د کراچي بندر د کارکونکو په اړه هم خبرې شوې د کمیټې د غونډې په اړه د قومي سملای د سیکرټریټ نه خبر شوې بیان کې ویلي چې کمیټې به په دې اړه ټول معلومات راټولوي او غړي به ډیر زر د مزدورانو سره ویني او د مزدورانو ستونزې به هواري کړل شي د کراچي په بندر د کارکونکو لپاره په کال 1903 کې د کراچي ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره جوړه شوې و چې 9000 مزدوران پکې رجسٹرډ وو په 1300 کالو کې ځنی مزدوران ریټایر شوي او ځنی وستل شوي دي او اوس شاوخوا 2800 مزدوران پاتې دي یاد دی وی چې په 13 وختونو او په دې رستیو کې د پاکستان وفاقي حکومت د کراچي بندر ډېر برخې سعودي عرب دوبي او نور بهرنو کمپنیانو ته سپارلې دي د چارواکو په وینا چې وس د پاکستان حکومت کراچي بندر کی پی ټی د بندر په چلولو کې ډېر کم واک لري په کراچي کې اقتصاد پوه خبريال وکیل رحمان بیا وای چې حکومت د لوی زیان یا خساره لقبلا سرکاري ادارې خرڅوي یا نشکاری کوي نو په وسني حالاتو کې بیا شخصي ادارې کارکونکو ته د 13 په حساب تنخواګانی او مرات نشي ورکولې نو موړي په وینا په پاکستان کې د بیالبیلو ادارو له نشکاری رستو په لوی کچا کارکونکو له دندو لری کړل شوې دي نو د نورو ادارو په سیر د کراچي بندر نه هم په لوی شمیر کې د کارکونکو د بیروزګاری خطر ده نیاز علي مشال لیډیو کراچي
د مشال لیډیو د جمعې ورځې اونیزي خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون بچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلي
په دوانی مو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي په داسې حال کې چې نوی تعلیمی کال په لیدو ته 2 میاشتې پاتې دي د خیبر پښتونخوا حکومت د 11 او 12 ټولګیو لپاره 9 مضمونونو نصاب معرفي کړی دی تعلیمي چارواکو په دې لړ کې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایات ورکړي دي او ورته په نوي نصاب عملي کولو یې زور ورکړی دی په دې هکله تفصیل له پیښوره اسما ګل راکوي
د نصاب د ښوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوې اعلامیه کې د خیبر پښتونخوا ټیکس بک بورډ ته هدایت شوی چې د 11 او 12 جماعت لپاره د نوی معرفي کړل شوی نصاب مطابق د تعلیمي ادارو ته د کتابونو فرهمي یقیني کړي او د راتلونکو امتحان لپاره به پرچی هم له نوی نصاب نه جوړوي خیبر پختونخوا کې د لسم او دولسم جماعت نصاب کې د بدلون په اړه لکور مزلې د تعلیم سانګې مشري علي مشال ریډیو ته ویل کسه هم ټیکسټ بوک بورډ په دې اړه استادانو له تربيت ورکوي ولی بیا هم د نوي نصاب سره بلد کېدو کې وخت لګي نو موري زیاته کړه چې د نوي نصاب لاګو کول سره زده کوونکو لپاره به ممکن نه وي چې خپل خوخي مضمونونه انتخاب کړي
ان کیس دسی بچی ورکی وی چاوی خپل چوئس ربی ورکی سبجیکٹ کو خستلو سائنس سبجیکٹ بنا خستو جا اب سلو لرنر چکو دی آرٹس والا سبجیکٹ بھی وہ خستو اس وہی پورا مشکلات ورکی رو وہ ٹیچر ہی پورا ورکی رو لو چچور پر مستقبل کے سے نیچے کو اثرات اب کامیاب نشی ویری پاکستان والا کریکولم کی دینا مخیم ڈیری واٹی غلطی دسی ورکی دی سب بڑن اسٹوڈنٹ بانڈیڈ زیادہ رسی
پیخبر پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د سانګي وستاس خورشید خان مشال ریډیو ته ویل چې لدې وړاندې هم په ځینو وختونو کې په نصاب کې بدلون شوی خو د ضرورت مطابق معلومات پکې نه دي شامل کړل شوی
موجوده وخت کې موږ ګورو د تعلیم یو درې سلور تقاضی لري چې په کار دغه پوره کوي او د دې شیر موجوده دور چون کې د ریسرچ او د سوچ د ورده د نوې نوې سیزونو د انټروډکشن د ورده د سوچ ماده په طالبېلم کې اچول داغه د پر ضروري خبره چې څه مضمونونه دي څه استادان هغه خاص په کار دي هغه ټیچ کې موږ دا کوشش کوشش روانو شو کالو کې تاسو یو پلان جوړ کوچ هغه د سټوډنټ هغه شانتي کوپ شي او مارکیټ ته چې راځي نه چې په دنیا کې هغه د هغه سره برابر وي یا ملکی یا معاشري چې کوم ضرورت دی هغه پوره کړي روزګارونه راځي دا هغه نه بیا پروفیشنز وغیرہ جوړيږي چې کوم د مضمونونه منشن شوی دي دا هغه اس قسم په پرایورټي باندې کې نه کاری او څنګه چې د حکومتونو پالیسی روانه ده هغه
نوخار کې د جنکو های سکول مشر استادې جمیله دانیال مشال ریډیو ته په دې خبره فکرمندی ښکاره کړه او ویل چې په نوي تعلیمي کال شروع کېدو کې وخت لګ دی نو ممکنه نه ده چې دومره کم وخت کې د نوي نصاب مطابق کتابونه په بشپړه توګه چاپ کړل شي او متعلقه تعلیمي ادارو ته یې فرهمي یقیني کړل شي
دی میټینګ جون کې او جولای کې شوه دي کنه اینه پس دا نوټیفیکیشن شوه دی نو زه خو خپل حیران یم چې څنګه ودا ممکن ای چې ستمبر نه سیشن سٹارٹ کیږي د فرست ایئر سیکنڈ ایئر او دای ونی وی بکس پرووائډ کی الریډی مونږ ته بکس په چټیانو کې مونږ ته راکړي دي فرست ایئر سیکنڈ ایئر بکس نو چې اوس نیوی سیشن ته څنګه دای پرووائډ کوي ما خو نه د خیال چې دا به دومره زر تیار شي په دوه میاشتو کې خو پینټینګ ممکن نه ده نو بیا د دې ډیولپ کیدل بیا د دې ریویو کول پوره یو لوی پروسیس کنه دا سی آسان کار خو نه دی کریکولم مطابق تیارول بیا د غی ریویو کول بیا د غ کول بیا ریویو کول نو 2006 والا دغه چې دین چټی بک کدل کدل نو 12 امرالو 20 امرالو لکه دا سی آسان کار نه د چنی بوکس پچ دین ډیولپ شي چې دای دا نوټیفیکیشن کړه نو ډیفینیټلی دا خپل لکه ډیر د سپیډي کار کوي
مشال ریډیو چکل د تعلیمي ماهرانو دا یو لسم او دولسم جماعت نوی نصاب په حق لا سرګند کړي اندېخنې دا نصاب د خوونې او روزنې محکمې د چارواکو مخې ته کیخوي نو په جواب کې د یادې محکمې یو ذمہوار افسر چې نه غوښتل نوم یې په میډیا واخستل شي مشال ریډیو ته ویل چې د رواني میاشتې په دیرشمه د اړوند ادارو غونډه بللې ده د نوی نصاب عملي کولو او په دې لړکی پیښو چیلنجونو د هواري لپاره کړنلاره وټاکل شي د نصاب د خوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوی اعلامیه کې د سوبي ټولو سرکاري او نجی تعلیمي ادارو ته امر کړی چې د دوی لخوا منظور شوی نصاب کې د زده کوونکو ته سبق خای او په نجی توګه کتابونه چاپ کوونکو بعد د ټیکسټ بوک بورډ د اجازه نامې وروسته کتابونه چاپ کولای او خرڅولای شي اسما ګل مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د مشال ریډیو خبرونه دي د سواد په منګوره کې ځوانانو د موسمیاتی بدلون د چیلنجونو مخنیوي لپاره یو تنظیم جوړ کړو په سیمه کې د بوټو لګولو مهم پیل کړی دی زنو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سه زیاتره بوټي دي چې تر ډیرو کلونو پورې شنوي او ماحول هم پاک ساتي د دوی په خبره په موجوده حالاتو کې ټولو خلکو لپاره کار ده چې بوټي ولګوي تفصیل له سواد زموږ خبريال نیاز احمد خان راکوي
د سواد په منګورا سلولر کې چې ورته پیزاګټ بای پاس هم وایي زلمی د سړک په غړو تر 300 نه زیات هغه بوټي لګوي کوم چې کالوسر شنوي بوټي لګون کې د ټولنې غړی د سیدو شریف عزیز الحق چې لاس کې ورسره شین بوټي دی وایي چې د منګوري خار ټول سړکونه به شنه کوي.
نن چې دا کم تاسو دا اکټیویټي دا کم زموږ دا مهم هلی ځلې چې تاسو یې نه نو دا هلی ځلې چې دا د دې لپاره دي چې دا کم بای پاس دا پلای اوور چې دی دا یو ډیر دغه زیات دی دلته د رش سیوای خلکو خلک پی زیات زی راځي نو موږ د دې انتخاب د دې لپاره وکړو چې یاره مونږ په دې کې دا کولی کولی بوټي ولګو چې دا خلک راځي او دا یې نه او د دې سره مونږ یو پیغام هم دی خلکو لور کو چې زموږ سواد په بوټو او په سیمه باندې سونم کې د شنو چې مونږ د خپل علاقه نور هم شنکو او کلی کو پاکي وساتو نو دا به زمونږ غټه کامیابی.
بوټي لګولو کې شریک د منګوري مدني پار احسان الله حقانی وای چې دوی مقصد د سوات مرکزی خار چې پکې په زرګونو موټرې چلیږي د لوګي او شور نه ډک دی یو خاص کس مقامی خلکو او سیلانو ته خوځل دي.
زمونږ کوشش دا ده چې مونږ سدا بهار ولګو اګه یخنی او ګرمي نو هغه به تکش نه دا هغه وجه دا ده چې مختلف خلک چې هغه سیلګری چې د سوات تر ازي صحیح شو که یخنی او که گرمی سیلګری سواد ته راځي نو که هغې سره سیلګری سواد ته راشي نو که یخنۍ کې هم هغو چې دی نو شنه ونه به هغو ته میلاویږي او په گرمۍ کې به ته هم شنه
کم کم ځای کې لګوي او په څونه شمېره کې به لګوي دا که
نه دا به فلاور د لاندې لګوو په واګن ټریک به لګوو دسې او بیا فضاګټ پارک به لګوو په نوي کې هم په زوړ کې هم سیشو د دین علاوه په ټاونشپ دم زو ټاونشپ کوم لګو
بوټي لګولو مهم کې د سواد په انتون د غریزي جب استاد او ماحول دو سیلګری پر مختک ټولنې مشر پروفیسور اظهر الدین وای چې په لسګونو زلمی ور سره شریک دي دغه بوټي سب په خپل او ساده چندو په ذریعہ راټول شوی پیسو اخلي او یو واستو مقصد دی د بوټو لګولو اهمیت پر سیر کول دي.
د دې خوده سه ظاهري سه فائدہ نشته مطلب کم د کلایمټ چینج حواله سره کم کنټریبیوشن دی هغه شان فائدہ نشته حاصل کې د خلکو ذهن بدلول دي چر دا بوټي دلته ولي یو خو دې د خلا چې دغه بسې واکي بل خلکو چې کم دی په ذهن کې د بوټي اهمیت چې کم دی دغه یو احساس خلکو لور کول دغه یو سوچ خلکو لور کول چې بوټي چې د ژوند یو ضروري سره که پرس ک دغه احساس خلکو ته پته ولګي او هر سړی بوټي لګول شروع کین نو کم د دنیا تودوخه چې کم ده یا تودوخه کم ستا چې هغه چې پوښتې دو دره نو هغه به کنټرول کړي چې هغه به کم کړی شي.
یاد زلمی وای چې د بوټو لګولو دغه مهم با تر په شکل ختمېدو پورې جاری وي او دې کې بعد د سکول کالج او پوهنتون زده کوونکي هم ځان سره شریکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د اورګزو ضلع اوسیدونکو په سیمه کې د انټرنیټ سہولت د نشټوالي شکایت کوي. د سیمې ځنو اوسیدونکو او ځوانانو لمشال لړیو سره په خبرو کې ویل چې د انټرنیټ سہولت د نشټوالي لواجی آنلاین زده کړې او کاروبارونه غیزمن شوې دي. بلخوا د اورګزو په برا او منځنۍ سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې هم په سمه توګه کار نه کوي چې ورسره ځایي خلک هم د ستونزو سره مخامخ دي. خو د سیمې چارواکي بیا وایي په دې لړ کې د سلاتو وفاقی ادارې ته یو لیک استولې ده او دا مسله به ډېر زر حل شي. تفصیل ممتاز بنګ شاکوي.
ځای خلکو د جولای په څلور وشتمه مشال ریډیو ته ویلي منځنی او بر اورغزو کې د موبایل نتورک بخی کار نه کوي او د کوز اورغزو خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که په کوم سیمو کې د انټرنیټ شبکې موجود دي نو هغه دومره کمزوري دي چې خلک پرې خپل مقصد نشي ترلاسه کولی. د یادې ضلع اوسیدونکو خاطر اورغزې وایي که حکومت د دوی ستونزه هواره نه کړه نو په احتجاج به مجبوره شي.
خاص کر اپر اورغزې کې بزوی هم هغه ځکه د نتورک ډېر زیات کمې ده بخی سره نه سیګنل شته او نه نت شته نو مو یو ځل کوم مشال ریډیو په وسطت سره صدغه بارای لکو کې د نتورک بخال شي او د بقیا کوم ځایونه کې چلو دي نو د ځوونو کې دغه نتورک ټیک کی او که ټیک نشي ان شاء الله سمو په مشترکاتو غمنه دی باندې احتجاج کوم.
زئی مدني فعال حلیم ګل او رغزی ویلی د انټرنیټ کمزوري شبکو لوچی نه یوازې زئی ځوانان د انلاین زده کړو نه محرومه پاتې شي بلکې تجاران او نور خلک هم د یو شمیر ستونزو ښکار شوي دي.
نن سبا ټول آنلاین سیستم د درس شي ولا خاص کرو سټوډنټون د دی ول کومه داخلي وی افلای وی او بیا رزلټ وی او نن سبا د مو ورځو کې کوم ډومیسایل جوړی دل دی غام آنلاین شول نو خلکو ته ډېر د ستونزو مخه ده. خاص کر کوم د مو تاجر برادر دی دی خپل ایفون نه کوم پیسې ترانسفر کوي نو غام نه ترانسفر کوي.
د مشتي ملي دکاندارانو د اتحادی مشر حیات خان وای ډېر ځوانان دا سدي چې هغه آنلاین کاروبار کول غواړي یا ټولنیز رسنۍ کاروي هغه د انټرنیټ پیکیجونه وکړي خو مقصد ترلاسه نه کړي او دا رنګ دوی نه یوازې د مالی زیان سره مخامخ شي بلکې د دوی وخت هم ضایع شي.
او مو نقصان د چې سو مشومان هم ایډیا نیکولاو کړی دی غام 1200 1500 1800 2000 روپی پیکج کوي ورته د میاشتې هغه بالکل ضایع کیږي هغه باندې نه تو ویډیو اپلوډ کوي شي نور باندې د چاواله ویس اوري دی شي نخپل اور مې ویس کوي شي اڅه پیکج راځنه چې و نورو یوې خبرې کار کوي موله در نه رسې
په اړه مو د یادې ځلې انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر طیب عبدالله سره خبرې وشوي نو د بیگانه وخت مشارې دوته ویلي په بره او منځنی او رګزو کې د موبایل ټاور لګولو لپاره پی ٹی اے یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی تعلیق ور لگل ہلے لری ڈی زر بد سیمی خلکو یا د سنزا حوارشی
اپر کی جکوم مسرہ دا نو پاگی کی مونگا دا موبائل نیٹ ورک دا پارا یو ٹاور دا پارا پی ٹی اے سرا کارسپونڈنس کڑے دے مام کڑے دے او کمشنر صاحب ہم کڑے دے او کمانڈنٹ صاحب ہم دا میٹر ٹیک اپ کڑے دے نو امید لرو چے انشاءاللہ پلند روزو کے سرا ٹاور دا انسٹالیشن خبر اے کیسے برمختہ گوشی لوور پر سمرا خبر دا لوور کی ہو ٹاور رشتہ دے مغم شتہ دے انٹرنیٹ ہم شتہ موبائل کنیکٹیویٹی ہم شتہ زین علاقوں کے نشتہ خو آگے وجہ دارا چی دلتا موبائل ٹاور چی کم دے دا آگے کپیسٹی کمزور دا یا موبائل ٹاور کم دی
دا زیادہ کڑا چی پا کوزا اور اگزو کی دا کمزوری نیٹورک پا آلائی وفاقی محتسب تا ہم لیکلیو او حقوی موبائل کمپنیانو تا زر تا زر نیٹورک دا بحالی او دا زی خلکو ستونز حوارولو امر کرے دے دا اور اگزو پا شمول نورو قبلی زلو وسیدون کو دا دین اوڑان دے ہم دا موبائل نیٹورک یا دا انٹرنیٹ دا نشتوالی پا زد احتجاجو نا کری ول خو تر دی دما دا دوی ستونز پا سمتوگا نا دا حوار شوی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
خپل سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو د دې غړې اخیری رپورت ته ورزو د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې نامعلومو کسانو په دیوالونو د تاریخ انصاف د مشرانو د ځنو خبريالانو تصویرونه لګولي چې پکې هغه غداران بلل شوې دي. د یو چا غدار ګرځولو عمل للسی زراعیسه په دغه هیات کې روان دي. زمونږ خبريال شانواز ترغزی په دې ځانګړي رپورت کې په پاکستان کې د یو چا او یا د یو ګوند غدار ګرځولو د تورونو تاریخ ته کتنه کړې ده.
د پاکستان په ځینو خاورونو کې نامعلومه تنانو د پاکستان تحریک انصاف ضد بینر یا لوی لوی څادري بورډونه لګولي. دغه بینر باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو تصویرونه چاپ کړي. دغه تصویرونو سره په اردو ژبه کې ورته لیکلي د غندنې ورځ او غداري پاکستان. دغه تصویرونه چې څلیرش نیوز ټلویزیون چینل په ویبپاڼه او په ځینو نورو میډیا چینل هم چاپ شوي ورته لاندې داسې کوم نوم یا تنظیم او یا کومه محکمه او یا بیا اداره نه ده لیکلې چې ګنې دا خبره واضح شي. دغه لیکل تصویرونه او بینر چا لګولي. دغه تصویرونو کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت بندي دي او د دغه ګوند مشرانو لکه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور پخواني سپیکر اسد قیصر او د نور په شمول د ځینو میډیا کارکونکو تصویران هم شامل دي. میډیا کارکونکو کې یو د عمران ریاض خان تصویر هم شامل دي. دا چې پاکستان کې د غداري لړۍ له کومې را روانه ده مشال رډ هم دا پختنه د کراچی د پونتون پخوانی پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان نه کړي.
یہ تو 47 سے چلا رہا ہے جن لوگوں نے بھی
دا خود نور لسوا او وات سر ختم کال رہ سره روانه ده چې کوم خلکو هم د واکمنانو زړه خبره کړي هغه غداران بللي او د هندستان ایجنټان بللي. تاریخ انصاف والا خو بچتي چې ور باندې د هندستاني ایجنټ تور نشته خو د امریکای د ایجنټان والا تور په ولګي. دا په خوانی را روانه لار ده چې استابلیشمنت استعمالوي. دا د کمیونست پارټي او د نېشنل عوامي پارټي نه شروع شوه او د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ زینو ډر نه تر دې وخت را ورسید او همیشه دغه شان مهمونه چلیږي. خدا زیات اور کون کے نوی
کمپین چلتی ہے مخالفین کے لیے جس کا جو بہت زیادہ دیر پا نہیں ہوتی.
د جولای پوت سلی رشتہ ما پاکستان تحریک انصاف پخپل ایکس پاند دغه غون د یوې پلوی جنی ویډیو شریکه کړي او ورسره لیکلی دي. دا څوک چې متباغیان او غداران وای کرختیا ول غداری وي نو بیا مو ټول غداران یو. که د حق خبرې د پاره ودرېدل بغاوت وي نو موږ باغیان یو او یو به. پاکستان کې کمیونست پارټي په 1945 کې د بندیز دلاندې راغلې وه. د هغې مشران غداران بللی شي وو چې پکې د نورو سره سم د اردو ژبې شاعر فیض احمد فیض هم شامل وو. د دغه ګوند وړاندې په ځانګړې توګه د خدای خدمتګارو مشر عبدالغفار خان چې باچا خان هم یادیږي د هندوستاني ایجنټ په تور 2 وارې بندي شوی وو. باچا خان ته یو بل نوم چې فرنټیر ګاندي یا سرحدي ګاندي هم ورکړی شوی وو. د پاکستان تر جوړېدو وړاندې د هند د کانګرس ډلې په مشرانو کې وو. د کمیونست ګوند د بندېدو وروستو همدغه سیاسي مشرانو نېشنل عوامي پارټي جوړه کړه چې مشرانو کې ولی خان د 400 مولانا باشانی د بنګال جی ایم سید د سند صوبې عطا الله خان منګل د بلوچستان او ځینې نور هم شامل وو. 1965 کال کې د هغه وخت صدارتي انتخاباتو لپاره انتخابي مهم شروع شو نو د پخواني پوځي مشر او د مارشال لا منتظم جنرال محمد ایوب خان مقابله کې د محمد علي جناح خور فاطمه جناح کاندیدا وه. نو د تاریخ پوهانو د معلوماتو سره سم د هغه وخت اسټابلیشمنت فاطمه جناح هم د هندوستان ایجنټ وبلله او ورته د غداري هر پور په غاړه کړ. د فاطمه جناح د انتخابي مهم ملګري د نېشنل عوامي پارټي مشرانو چې پکې د نورو سره سم ولی خان هم شامل وو. ډاکټر توصیف احمد خان نه دا پوښتنه چې د غداري د تور د لګېدو وروسته بلل شوي غداران آیا اتلان شوي او کنه؟
بالکل هو جاتی ہے.
بالکل هغه اتلان کیږي چې د ډیرو مشکلاتو نه پسو په خپل لار ولاړ پاتې شي نو هغه اتلان جوړیږي او دا د هغه حق هم دی. د داسې مهمینو همیشه نقصان شوی دی د پاکستان ریاست او جمهوریت نظام ته. د توصیف احمد خان اشاره د عوامي لیگ مشر شیخ مجیب الرحمن رختوه. شیخ مجیب الرحمن د بنگال چې اوس بنگلاديش نومیږي او په شریف پاکستان کې نوم مشرقي او یا ختیځ پاکستان د سیاسي ګوند عوامي لیگ مشر وو. هغه د 1980 کال په جمهوریت انتخاباتو کې د ډاکی بنگال د قومي سیملي غړی منتخب شو او دغه ګوند یو اصل او وش به ته څوکۍ یوازې د مشرقي پاکستان غټلې وي. مشرقي پاکستان کې د قومي سیملي یو اصل او نه هش به ته څوکۍ وي چې دوه بیا نور ګوندونو غټلې وي. باوجود د دغه لوی اکثریت د پاکستان صدر او د هغه وخت پوځي مشر یا مارشال لا منتظم جنرال هغه محمد علي یحیی خان ورته د وزیر اعظم څوکۍ ورنکړه او په بنگال کې د عوامي لیگ ضد پوځي عملیات شروع کړل. دغه عملیاتو نتیجه کې په دسمبر 1971 کال کې بنگلاديش ازادي واخسته او له شریک پاکستان جدا شو. د هغې وروسته همدغه کال یحیی خان نېشنل عوامي پارټي ولی خان ډله هم د بندیز دلاندې راوسته مشرانې گرفتار کړل. د جمهوریت د بحالېدو وروسته ولی خان د پاکستان په قومي سیملې کې د اپوزیشن لیډر وټاکل شو خو په 1975 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو دوباره نېشنل عوامي پارټي ولی خان ډله کله آدم کړه او مشران یې د غداري په تور په بندیخانو کې واچول چې کله پخواني پوځي مشر جنرال ضیاءالحق مارشال لا ولګوله دغه بندیان آزاد کړل. پاکستان کې تر دې دمه 15 تن انداسې دي چې ور باندې د غداري تور لګېدلې چې پکې ډاکټر شکیل افریده، ادریس خټک، شیخ مجیب الرحمن، کمال حسین او پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف شامل وو. په دغه تنانو یا داسې چې ګنې د غیر ملکي استخباراتو سره مرسته کړې یا بیا داسې چې ګنې دوی د عین پاکستان د اصولو سرغړونه کړې او غداري کړې په تورونو کې سزا شوي. د پیښور خبریال شمیم شاهد مشاهد رېډیو ته وویل د غداري تورونه سیاسي ډلو ته په عوامو کې ګټه ورکوي خو باید ټولې سیاسي ډلې د مقتدره په وړاندې یو موټی شي.
خو په کار داده چې دې صاحب کې عمران خان د لویې نه کار وانخلي. په کار داده چې کم جمهوري قوتونه دي هغه ټول سره غکېږي او دا ټول ځان سره شامل کړي نو زمان داده داره چې هغه وه کامیاب شي. په یوازې توګه باندې دیګیایي او کوشش کوي د دې بهس نتیجه نه. البته دا یو خبر ده چې پاکستان حالات د ماضي نه مختلف دي. دې صاحب کې ملټري اسټابلیشمنت استخباراتي ادارې دا بالکل ایسولیټ شوي دي. دې نور نشي کولی چې دا اوازونه دباو کړي.
د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره دا بدمرغي ده چې د ملک د چلولو درې ادارې معلومې دي، یو انتظامیه، بل قانون سازه او درېمه عدالتونه او دا نورې ماتحته محکمې دي. خود وویل یو محکمه چې اشاره پوز او استخباراتي محکمو ته وه د ده په خبره چې دوی د ادارو واک هم اخیسته. د پاکستان پوز په تیر وختونو کې وار په وار دا خبره په ډاګه کړې چې دوی هیڅ په سیاست کې لاسوهنه نه کوي، هیڅ یو څوک دی سیاست کې نښکېلوي. او دوی دا هم ویلې دي دوی د جمهوریت احترام کوي او د سرحدونو خوندیتوب ته ژمن دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاندې هیلې پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نه شول د چې هغه کې هغه خزي ته نه
چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اجنو
تاندی هیلی
حکومت تیر شو خډیر یونیورسيټي نه ډیر څه یو کاله جنا خل جنا کو دې سکولونو مها کمې دې لکه کم چوران دیو
تاندی هیلی
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال رادیو سره